السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نولس سلنه ده، په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 2% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنۍ د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبریالانو ته وویل د تیرو 24 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په مخنی سره د طالبانو د حکومت ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به اراجیت څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پرون یې 92 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګي هم وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو یې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینهوو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې 46% دي، په داسې حال کې چې تریاک 19% تابلیت کا 11% او میټر میفیتامین یا شیشه 10% دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یک تریاک داد داریم از افغانستان، قاچاق میشه در بخش های مختلف میرسن، قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، دغه راز نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروي کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت د یوې بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بېلګې په توګه د شیشه د یوې ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138% یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټول په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش، لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهوو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالی د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره هم انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په ایالت کې میشت افغان کډوالم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات ولې اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په پا بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یک شنبه د دلوي دولسمه هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان وروڼه چې هلته کوم پاتې وي هغوی خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغوی خو دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغوی به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار له نشي وتی، دلته پولیس په عذابوي تنګوي، نو هلته خو بیا جنګي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاسسپاک چې
پرون شنبه د دلوی یولسمه بلوچستان یو نارام ورځ تیره کړه او د مرکز کوټې په ګډون په دولس ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال خونړي بریدونه او چاودنې وشوي. سیمه ییز خبریالانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاري، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیرش ولسي وګړي وژل شوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رویټرز خبری اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوڅ ازادي غوښتونکي ډلې بی ایل ای چې امریکا یې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسؤلیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډېر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سوي چې په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې کار نه کوي، زما هلته د کار زمین دي او ډېر م ورته تشویش او اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څرنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په روسیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کویټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکرارۍ او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري، هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان وروستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبریال پامیر سایل را سره دلته سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوځ رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند لملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. بې مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلي دي چې پاکستان په ځای د دې چې د تر د تاوتریخوالي د دغسې پیښو نه وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامته کی، په کار دی چې داخلي مسئلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلک ځپل شوي دي په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه بی اساسه بلل دي او را دي کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دي، د غوی خبرګون څه دی که څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون ښوولی؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د امریکا د بهرنیو د سفارت په ناظم الامور چې دا یا شارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلی دي د پرون چې شوی په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول، نو اغه غندلی دي او دا ټول دا بریدونه ټول ترهګر بریدونه بللی دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلواله ډله ده اغه د حملو مسؤلیت منلې ده او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړ کې ور شاملې کړې دي. نو له دې پرته د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او له دې پرته چې په نورو ځایونو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باوري کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله، بلوچستان خو ټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظه خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بېوزله او تر ټولو کم پرمختللې دی، ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډېره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډېره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې که تاسو لیدلي د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوالې شننې او څېړنې راغلي دي، هغو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې که وضعیت خرابېږي نو مستقیمه په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه چې ده په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولی دی او پوستې مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنایي ډلې چې نشئی توکي قاچاق کوي تګ راتګ کوي، همداراز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ راتګ اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو څو ځل تور پورې کړی دی چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه همیشه ویلې دي چې که په بلوچستان کې وضعیت خراب وي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابېږي او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابېږي نو ټوله سیمه ګواښلی شي، امنیت ګواښلی شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت له امله په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو له امله له درنو مالي زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنې میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د درویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې د بیرته حرکت کړی دي د غاصفری نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر آباد لارې چې د افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي بعضې تجارانو سره پیسې نشته په بعضې تجارانو باندې دومره د ریچو ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي نو دغه یو لویه ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوې ده تجار بېچاره هم زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي د غشان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستاني تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستاني داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به اخیستل په باغونو کې به سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بند
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دې دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل تومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایاندې صبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت وایي له تاجکستان سره د پولي په اوږدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي دغه سرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغه اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو وسلو سنبال شي جزئیات په دغه رپورټ کې
د طالبان حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له هغه پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي چې ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوی کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشه یي توکو قاچاقبر وخت نا وخت هڅه کوي چې د پولي اوږدوالي د خپلو ګټو لپاره وکاروي خو ښاغلي مجاهد ویل افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخ مخه ونیسی.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاق برا و انتقال قاچاق بوده و روش های مختلف استفاده میشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتی تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدلو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دې سازمان جمعه د جنورۍ 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشهیي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طلتبیک مصادقوف له قوله راپور ورکړی چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه او د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشهیي توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبا هم همیشه
دی وای طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمي حلې ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري او د نشهیي توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخه ښکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولیز امنیتی تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې حضور لري او له هغوی سره مبارزه اوږد مهال ته اړتیا لري تر هغې چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي او نړیواله ټولنه د افغانستان نظام په رسمیت ونه پیژني دا ستونزې به پر خپل ځای پاتې وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدره موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره د نښتې خبر ورکړ. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتی تړون کړی دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري چې تل د بیلابیلو امنیتي پیښو نښتو شاهده پاتې شوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د نامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو نړیوالو ژمنو په نام عملي کېدو تورن کړی. تاجکستان په تېرو څو کلونو کې پرله پسې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشهیي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوي، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
ور بشو خوست ته هلته د افغانستان د 1400 ولایتو په شان په خوست کې هم د 50 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو 1400 ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزن پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبې، سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا 500,000 هغه ماشومانو ته به د ګزن ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپه پلي کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زمونږ سره په دې کې پوره همکاره پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. یو تن دیني عالم مولوي کفایت الله فهیمي وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدبیر دی، محافظتی تدابیر دی چې دا د نبی علیه الصلات والسلام هم وقایوي تدابیر په احادیثو کې او په ډېر روایت شوي دي چې د دغې مرضونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقېږي په ټولو علماو باندې، په ټولو حسپشتو باندې، خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرخې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.